په افغانستان کې د سهار اته بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د ورژي اسمبلی 28 د سپتمبر 18. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم اوریدل سي. اورئ چې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین د طالبانو لخوا ځنډول شوی. په پیل کې خبرونه. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 1500 او 1300 میلی مترو تر منځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 1500 او 1000 کیلو مترو تر منځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې ده د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دوړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. د ایران نوې ولسمشر مسعود پزشکیان وایي لکه چې د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د شغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکاري دی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستې پرېږدي. خو 9-10 کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي ټلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو پروګرام په اړه د تهران پر پخوانی سخت دریز ټینګار وکړ او ویل چې هواد به د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیز لبندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅ کله پشان نسی. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې فلسطیني چارواکو ویلي پرون هم پر غزه تړنګه د اسرائیل په هوایي حملو کې د 15 ښځو او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه د صلح کېدو د هڅو منځګړیتوب کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوه پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموس اوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه د لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د بی سرحده ډاکټرانو ټولنی ایم ایس ایف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنی چې مرکز یې په سویس کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډیر خواشنی سره پای ته رسوي. د ایم ایس ایف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصول ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاو پر اساس خدمات وړاندې کوي. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 15 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد آیووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت استازولیو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره ایف بی آی او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تېر یوه کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو څو ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کیږي. بیا هم دې خبرونې ته ښه راغلاست. اوس ورځو د خبرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو اړوند راپورونه رد کړل. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه راپورونه چې چګنې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین ځندېدلای دی رات کړل. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي دی چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په بیان کې راغلی دی چې د پولیو پر واکسین د بندیز یا د واکسین د ممنوعیت اړوند رسمن هیڅ نشته. بیان زیاتوي چې د امیر روغتیا وزارت هڅه کوي د پولیو واکسین په داسې مشروع او تخنیکی لارو چارو تطبیق کړي چې د ټولنې لپاره ګټه ولري. پرون له دې مخکې اسوسییټډ پرس خبري اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی راپور ورکړ چې طالبانو اجازه نه ده ورکړې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین کور په کور تطبیق شي، بلکې د دې چارواکي په وینا طالبانو د کورونو پر ځای په جمعتونو کې د دې کمپاین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې پلان لري په روانه سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د واکسین یو بل کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د یونیسف د رسنیو او اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر کمال شاه د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق پر مهال د طالبانو د حکومت د لا زیاتې او اغیزمنې ونډې غوښتنه کوي.
که د عامه روغتیا وزارت دخیل ووسی نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکار وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي. د دې تر څنګ د دې رول په عامه پوهاوي کې هم ډیر مهم دی، ځکه هلته د دولتي راډیوګانو او تلویزیونونو کار اخیستل تر څو د خلکو پوهاوی زیات شي، له منبر او له علما کرامو کار اخیستل دام ډیر زیات اړین دي، او دا حکومت کولای شي په دې برخه کې بارز رول ولري.
پولیو به علاج ناروغي ده، خو د واکسین په وسیله مخنیول کېدای شي. د دبليو ایچ او د معلوماتو لمخه سکل په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 300 تر رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر یوازې شپږو. افغانستان او پاکستان تر دې وروستیو پورې د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه و چې د دې ناروغي موارد لاهم پکې شته. ډاکټر کمال شاه د غزه په تړانګه کې د جګړې لپاره لورسته په فلسطینی وګړو کې د پولیو د زینو مواردو مندل کېدو ته د اشاره پترڅ کې وایي پولیو داسې ناروغي ده چې که د نړۍ په یو هیواد کې هم پاتې وي ټوله نړۍ ګواښلی شي. ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنګ دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنه باندې ازادي روغ ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبانو حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له سر کول وسه هم منع کړی دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کیږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه په زور لري کوي. خو آیا د خپل یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړی او کوي؟
په خوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو او ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ تاسې زړې زنانه او بد خلیګانې په سر کولې، دا تنه د منظور پښتون پرې تړاو نه لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې له په سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، هغو ځوانانو ته چې دا خولې په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولې په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولې په زوره باندې په سر کوي. کېدی چې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای ناخواسته، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلی کیږي.
نن پام دې اخلا خبرې کوم ملتیا موکړي. درن دوستانو د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دویم ځلی واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نور عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله غوښتل دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کېږي چې سور رنګ لري او عام خلک یې د ګلمی خولیو په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ورباندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منه کېږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خبرونه کې خپور شي وایي
خبره کې د سری خولې کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی دغه نظریې مخنیوی دی دلته ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅیږي نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي د خپل حق د غوښتو لپاره چې دوی کچرته مثلا چغه کی نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري او کوو غواړي چې مزاحمت لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کی نو هغه ایجادول شي په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي او بیا سری خولې نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نشي او دلته چې موږ ته یو مزاحمت جوړ نشي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولې سر کول ته دیم نه پریدي او یو خولې چې اغل بخانم دوی په سر کوله اوس یوازې د منظور پښتون دلیتا ور منحصر شوی دا گواکی دسی وای چې دا غودی په سر کوي او تاسو مې په سر کوي. اکثر ځوانان دي چې خوخیږي د ډول خولې غانې په سر کاد اول دار ته چې تاسو خپل د خولې کومه په سر کړي نه دم په سر کړي او دا چې سر نام لری کیږي څومره بد تاثیر کوي.
زه اصلا د یوې خولې هم شوقینه مو تر اوسه پورې ما یو واری یو عکس په سر کړي و نور چې زه د دې خولې شوقینه بل خبر ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتی ول شي نو هغه نه هیلین هم په دې خبره ور اوړي ځکه چې کله دې انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې ګل یو مارغه وساتلی شي زه فکر کوم هغه به دومره قیدات ولاندې نه لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان خزي او ماشومان او بډاګان هڅه د ټول د دومره قیدات ولاندې دي نو دا خو ډیر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند د ټول ګډ وډ حساب روان دی دلته نو خبره دلته خرابې کې نو سړی زړه تنګي کاغه په خولې کې کاغه په بل سکی دا وطن مر پریږدي چې دا وطن دې د تای عزت نه لاړه دا خلک چې هم د خاطر ونه روان دي
اغه ځوانان چې دا خولې خوخیږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولای تاسو څه ورته وایي
د دوی په فکر کې د دوی په زړه کې چې هغه کم خوځښت دی هغه د دوی جاری وساتي خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولې په دوی باندې منکیږي او دوی هغه خولې په زور باندې په سر کې ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي دلته دلیل نه ویل کیږي کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاص نو زه وایم چې خولې دې خیر کچیر ته مطلب نکېږي نه دې بسري خو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغه ته دوام ورکي پس نه سړی ډول باندې او وخت بدل راشي چې دوی چې خولې غواړي بل څه غواړي هغه ټول بو کې یا دوی دې یو کار وکړي کاغذ سره خولې د یو بل رنگ یو بل شی پیدا کړي ضرور نه دی چې مطلب پاغي امتداد باندې مخکې لاړ شي کله چې پويږي یو څوک دی یو څه نه په یو ځای کې ویر لري نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټه مغه سي نظریا مغه را واخله اوس موږ ډېر علمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریه فالوورز دي مګر بیا هم ځان نه خېچې چې د هغه نظریه فالوورز هم په یو بل شکل وړاندې کیږي په یو بل شکل باندې وړاندې کیږي زما خو یو دا نظریه ورته ده نو
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډېر زیاته مننه تاسو نه
لیکوال او خبریال چې وایي نومې یوازې عزیزی یاد کړو هم لسری خالصخه د ځوانانو منکبل په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله غني
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده په افغانستان کې ځوانانو باندې ډیر زیات بندیز ده په دې ورځ کې حتی په دې نږدې ورځ کې حتی هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې باسي دلې یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیاتی استفاده کیږي، لکه موږ چې ورته وایو ترکستاني خولۍ سره. هغه متاسفانه په افغانستان کې بزرګانو بندي شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړل دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي، درس وایي، لکه څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی د ډېره فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخت ضربه ورکوي او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره یو غټه ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی، دوه کاله مخکې یو تعداد کسانو چې د دې ملاتړ کوو، ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ، 99% خلک د دې نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالینې اغوستلای، په خپل ځبه په موټر کې موسیقي نسی اوریدلای، په خپل ځبه چاکارته نسی تللی، او تازه خبره ده چې خولۍ، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولۍ یو څه خوښي چې رقم خولۍ په سر کا، اوس په دې بندیز لګولای، ځوان څومره مایوسه کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر رسیدل ټول یو قسم رواني مرض نیولې دی په افغانستان کې. نه تنها په د دې په زندگی باندې، په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدل په افغانستان کې، او دوی سخت ځوریږي، لکه مخکې به چې اشاره وکړه، په رواني مرضونو اخته شوي دي، او داسې ډېری او داسې اعصاب له لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دې څنګه کېږي. یو خوا بیکاري، بل خوا ته د دې روزګار نه وي، تعلیم ورباندې بندي، نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
کراسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي، موږ او تاسو د ځوانانو خپرونه ده، کوم حق لري؟ مګر موږ چې افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر فیصدي ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي، او متاسفانه دغه هیڅ نو حقونه هغه چې دغه دوی اولین حق دی، د دوی تحصیل دی. متاسفانه دوی ته زمینه نه ده مساعده شوې ده، د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لرې دي، نوي ځوانان چې کله جامعې ته راځي هغه ته باید زمینه مساعده شي، پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلات ورته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کېږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي، هغه ترټل کېږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کېږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري، او دوی هیڅ نو حقوق ته، هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې موږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپله ګیره نشي جوړولای، نو دا به څه رقم حق حقوق دوی ته ورکول شي؟ هغه ابتدایي چې د دوی حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که په خپله کوم د خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ؟ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کېږي؟ البته دا سرې خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګیږي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ، زما په نظر داسې چې د یو سمبول ګرځېدلی دی، هغه هم د دغه مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي، یو ورځ به راجیک شي. تاسو ګورئ چې اخواته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوانه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځانته چې حکومت وایي، دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي. نحوی دې څه فکر کې چې دا مسلې د بیرق حیثیت اوس پیدا کړی دی، خولۍ دا د افغانانو په سر، یعنی داسې کوم افغان که د په هر ولایت کې د افغانستان دا سره خولۍ په سر، دوی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي. ولې نه، دا خولۍ تنه په لر او بر کې استفاده شوې، که ده اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي، په جوزجان، فاریاب، سرپول، مزار کې دا وخت هم استفاده کېدله. اوس اصلا دا ګیلمي خولۍ دي، موږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل، د دې نه فرشونه جوړېدل، حتی د سرخان د دغې رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نه شي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار، یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې موږ او تاسې بدل کړو.
بله دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي، لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه د خولېګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري، اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده ته دا بندیز لګي خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو، تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي، یعنی سیاسي اړخ فکر کوي، دوی متاسفانه دا زموږ فرهنګي خولې ده، نه تنها خولې، همداسې موږ په شمال کې همدغه رنګ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باف باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفک ورکوي، او دا که هر ورځ یو زموږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه یو تولید یا کوم هیواد استفاده کی یا کوم ډله استفاده کی یا کوم اړخ استفاده کی نو دوی پې بندیز ولګي، دا په دې معنا ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي متاسفانه.
بله، تاسو خپل خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرونه خپاره کی یا دا ډول خبرونې ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولې منسوي، اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای. بل اخره د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کیږي هغه خپل غږ نشي پورته کولای، بیا په تیر ځوانان؟
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی، همدغه سې ځوانان چې په رسنیو کې هم کار کوي، هیڅ یو خبر یو عادي خبر چې دا خولې کدا هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي، ټول په ډار کې زندگی کوي. اخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وي په جنگ شي، متاسفانه او موږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي، جنگ نه غواړي، همداسې چې موږ په 30 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېده، ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي، دوی تحصیل غواړي، دوی ته باید زمینه مسایل شي، دوی باید کار وکړي، تا کار سوګي دوی باید د سیاست نه لري وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی ښه نه وینم که داسې کړنې نور هم دوام وکړي. نو همغه ما مخکې متل وایي چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو روخ پلی اول دورې ته بیرته ورګرځي، په ښځو باندې قوی داد، په ځوانانو قوی داد، په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو کدی یو ځوان په صفات د تاسو نظر له ځان سره ولرو، هدف یې څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپیژني نړیوال، دوی دا کار کوي، دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي، یعنی څه ولې کوي؟
تاسو خپل ډیر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوال نغواړي چې دوی په رسمیت وپیژني، دوی په خپل ملک او خپل مملکت کې په خپل خلکو باندې خپل اتباع چې دلته په دوی باندې ظلم کوي، نو داسې نه کیږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه قبضه کړي وسی او ترشي بیا په خپل وړو باندې په کور کې ظلم وکړي، هغه ته زور کوي، د دې چې غو باسي د کور نه هغه ته ظلم کوي، دا داسې معنا ورکوي. اوس که نړیوال تا پر اسمیت نه پیژنې، تو خو خپل خور و مور مه تنګونو، دا تاسو ګټه ده چې هغه خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي، همداسې نور جهاني رسنیو کې نشر شي، دنیا ته ته دا وښیي چې وروره ته زما دا خبره نه منې، زه دا کار کوم، خو ته په چا باندې دا ظلم کوې؟ ته خو په خپل ملت باندې، ته خو خلک د ځان نه لرې کوي، خو دا خو زما په نظر باندې نه ستا په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده، او نه تا نه څوک خوشحاله کېږي. متاسفانه دوی که مثلا وغواړي چې مثلا دوی په رسمیت وپیژندل شي، دوی د خپل سیاسي فشارونه دوی د خپل غاړي کې جری سر درلود، کوم کنټرا کې دوی سر درلود، دا غې د لارې د دې فشار راوړي په خلکو کې، دا فشار راوړي زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پیژندلو نه دی لري پاتې کیږي.
دغه کارونه چې دوی کوي، لکه اول جلی چې دوی لاړل اما چې په ځای باندې نور راغلل، دوی له دینه ویره نه لري چې موږ بیا نسکوریږو په خپل دوه کارونه باندې؟
دوی کوم کسانو سره یاد سی وغږیږي یا د مسور مخامخ شي، چې اول ځل چې دوی راغلي ورته کچو چې تاسو تعلیم ولې بند کړی، دوی خپل درته وایي په سطح د ولسوال، په سطح قومندان، په سطح حتی د والي تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهیږو چې ولې ښوونځي بند دي. نو دا معلومه خبره چې دې شاته کوم راز دی او دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي، نور څوک دي؟ دوی خپله په خپله هم نه پوهیږي، تر والي سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې دوی نه پوښتنه وکړي، دوی خپله وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا موږ چې کله ترې پوښتنه کوو چې دا ښه چا بند کړی دی، او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې، او دوی خپله هم چاته د والي په سطح باندې نه پوهیږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دوی سره په دوی حکومت کې کار کوي، دوی یو هم خوشحاله نه دي، دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په اند دا داسې یو مونږ داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه.
د تاسو په یاد دي وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیاب شي افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي څیرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخواني طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې مو دوی ته تبلیغ وکړ؟
ټول پښیمانه دي، چا چې دوی ته لابیګري کول. او اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل، تاسو خپل په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیث کې ورکول شوی دی، برالای ویلي، یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی پغه تړون کې په دې خل شوی دی، پغه یو دا ټول دی خپل ومنل، دانه دانه ومنل. او بل اخر دا دی وی چې دا خو د جنگ او تاکتیک وو، دا د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ سارته ورسو. یعنی داسې بازه کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړي، کچالو کفری ور رقم موږ افغانستان لاس تر اړو، بل اخر موږ خپل د شریعي قانون تطبیق کوو،
یعنی خپل دروغ او تم شریعي ورکې چې دا
روا ده. دوی مثلا دغه خبره همداسې معنا ورکوي، نو چې دوی وایي چې موږ که په هر رقم بل اخره جنگ کې همدا تاکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسېږي.
په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمېږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي، چې تازه د خولۍ بندیز ده چې سره خولۍ به نفسر کړي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتب ونه پانتونونه هر شی باندې که خزي کنری دی دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسي پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسي، که په هر لحاظي که ته هر رقم سختي دی ته وي، او افغانستان به ان شاء الله خرات لونکې لري، برته به ان شاء الله روخانه ژوند دی ټولو. بس دا تاګ را تک شته په دې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس ووسی راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به برته پکې عملته اشتراک کوي، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به پکې د کار حق لري. یعنی تاسو مه مایوسه کیږئ، زما ځوانان ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاء الله مهربانه شي او روحاني به راشي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده دا اولم نه ده اخرم نه ده، داسې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانۍ خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کې د دوی لسرونه استکیږي، په دې اکل راته خبرې وکړي. تاسو خپل دا مسله څومره درته دغون کې و؟
بالکل. ګوره، انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی، انسان حرمت دی، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا دولت پالایي یا نور، باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښيږي یا څه غوندي هغه ته باید دوی په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوې، پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسېږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده، او دا پخوانی عنعنوي منظور پښتون تمنصوبه کومه چې ده د تناد منځو پښتون پرې تړاو نه لري. نو د دې خولې بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې دوی غیر انساني دي دا هم تاریخ گواه به اوسیږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زه بولم.
هغه ځوانان چې منه کیږي او د دوی له سر نه خولې اخیستل کیږي هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که مونږ متوجه شو افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانانو یا هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ تاسو پلچرخي یو کوم بل لوی زندان مثال ورکو افغانستان هم هماسې دی که دوی هر څومره فشار پیراولي خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هیڅ سره نه انساني او اسلامي هغه باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه اوسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار اوسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی نور به واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډلې سر خپله وخوري، ځکه وایي به تنګ راید به جنګ راید. یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی ته بېرته یو درون ځواب ورکړي، ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسیږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي، تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته ما دا وینا ده که تاسو غواړئ حکومت وکړئ تاسو باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري، داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي. تاسو اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ تاسو خلک له اسلام متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یي، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک بریدو ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې وي چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور اور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د مونږ پلرونو او د مونږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جنیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا بواورو چې جنیټیک بیولوژیکي یو ډیر مهم او پزړپورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات لیوي حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح لخون کې اورو.
جنیټیک یا د وراثت علم، جنیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لیږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کیدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لیږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتان رنګ دی، او یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جنیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابین توپیر او تغییر معلوم کړو، یا ورتوالی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جنیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابین فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابین فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابین فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل، دغه تر مخ نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې. نو لومړنی شخص دغه د ارثي خواصو په لږ باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل وو. د ایر ولار سو په 1300 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو، د هغه په بخچه کې کړی وو. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل وو چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دای چې کله ژوندی وو، چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یا بلل، مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته نور پوهان رااله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان رااله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل وو چې د جنیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه، جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره وزای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهری بڼه د یو شخص ده، چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کی دی، که چیرې موږ د باندې خواص ورته وګورو، دغه ظاهری بڼه ته فینوټایپ وایي. مګر د که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسل دلای، هغه ته جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او پینوټایپ تر مابین فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دی، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپله اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. او دا جلا جلا مټ چې دی، هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړېږي یا 46 عدد دی. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو، دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي، او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت دی. ډي ان اې ډیره سره پیچل سوی ده، وروسته دا کروموزوم را مبنسته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په ښځو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارینه کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلت چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم وتویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. خوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو چې شي دي اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د زیایي ترکیب اړوند عوامل دي. ایلاندي عوامل د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د زیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د زیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډیره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو چې کوي دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. ډېر کچیر رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو کچیر منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکوي. خو کچیر دغه عملیه کمه کچیر رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د زیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د زیایي ترکیب عملیه بلا کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري زیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مو چې کیږي فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافی ده. کلوروفیل چې شي د لمر کوچنۍ ذره ده. په کچې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافی ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي. هم سور څپه کولی سي دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګې جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګې خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې و هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډیر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دي چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبیږي او پاڼه ته رسول کیږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کیږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهم عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، همدارنګه او اوبو سربیره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول دریږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول دریږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای شي چې هوا ډیره یا تودوخه ډیره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنې هوا ډیره یخه وي او یا هم تودوخه ډیره زیاته وي، چې نبات د زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بیلګې په توګه د یخ او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډیر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریټ او اکسیجن منځته راځي، چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځته نه راځي. دغه څه منځته نه راځي، نباتات نه شي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټول ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نسي کولی یا د تنفس عملیه سرته نسي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل چې دې عمل ته د شین کوړیزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول راو پیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپل مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوه کلینیک کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن شو. یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تیراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل پخپله هغه پر ریاضی او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېد د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې ترڅنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعات او تجربات نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعات هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعه په 1835 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلود او نه هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند د لاس ورکي، هغه وخت خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړ او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شو او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې وړ نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلارو پیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټي چې موندل د خپل تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټي وو. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې همدغه دلیل موندل د خپل تجربې دپاره د موشنګ بوټي انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې موندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. موندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریم اصل یې دا و چې موندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنې کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپله تجربې چې وې پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولای سي. څلورم مثال یې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د موندل قوانین وایي چې د موندل قوانین څو دي په اصل کې د موندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې موندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلور فرضیو باندې لاندې کړلې. یعنی د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه. یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اول فرضیه دا و چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وایي کله چې دوه علیلونه د القاعده عملیې په واسطه سره یوځای کیږي کله چې د ارقام د صورت ونیسي او دوه لیلونه سره یوځای سي په دې وخت کې شاید یو لیل خپل صفات ښکاره کړي یو شاید خپل خواص ښکاره کړي خو بل لیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. موندل هغه لیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب پر امیت کړه او هغه لیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفات نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب پر امیت کړه. اخیری پرځای دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري دغه علیلونه د ګمیټونو د مسترتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیلی یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د موندل لومړی قانون ته چې د موندل لومړی قانون چی شو. پیدا قانون دغه د موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکتورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکتورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونټ کریکټرز په نامه یادیږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکتورونو کې یو فکتور د جین یعنی د خپل یو فکتور جین چې دی هغه د بل فکتور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د موندل دویم قانون دا و یعنی د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکتورونو کې یو فکتور د بل فکتور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکتور د بل فکتور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل اف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري دوی په خپلو کې سره تزویج سي د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوه صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکار کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنوز د کونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.